احمد شیبریم د ازادي راډیو د دې سر په خبرونه کې مو هرکلی کوم. خبرونه د افغانستان په نوو ولایتونو کې د سختو بارانونو اټکل شوی دی چې تالند او برېښنا به ورسره وي. د طالبانو د ترانسپورت او هوایي چلند وزارت په وی خبرتیا کې ویلي دي چې په کونړ، ننګرهار، نورستان، لغمان، کاپیسا، لوګر، پکتیا، خوست او پکتیکا کې د دې بارانونو له امله د سیلونو د بهیدلو امکانات شته. د عینک مسو د کان له سیمې ترلاسه شوي 1430 لرغوني آثار به تر ارزونې وروسته ملي موزیم ته وسپارل شي. د طالبانو د اطلاعات و کلتور وزارت د دوشنبې په ورځ ویل چې دا آثار به د لرغون پیژندونکو له لوري پاک شي، ترمیم بشي او تر ثبت او تسجیل وروسته به ملي موزیم ته انتقال شي. دغه وزارت زیاته کړه چې په دې آثارو کې له خټو، ډبرو، فلزاتو، شیشې، هډوکو او لرګیو جوړ شوي توکي دي چې د کوشاني او ساساني دورو مسي سکې، کتیبې، جامونه، پیالې، څراغونه، د مسو د سپندونه، عقیق، لاجورد، آج، د هډوکو مري او یو شمېر نور وسایل شامل دي. د طالبانو د اطلاعات و کلتور وزارت په خبر پانه کې راغلي دي چې دا آثار تر 5000 کلونو ډیر لرغونی دي. په هرات کې د خطاطانو د ټولنې په همکارۍ د کوفي خط لومړی نندارتون د دوشنبه پر ورځ پرانستل شو. په دې نندارتون کې د کوفي خط 5500 ډول هنري آثار راغونډ شوي چې په ځانګړي ډول د لومړۍ هجري پیړۍ د هنر استازیتوب کوي. دا نندارتون به د پنجشنبه ورځې تر اخره د هرات ښار په علامه صلاح الدین سلجوقي تالار کې پرانستوي. د اوکراین ولسمشر د دوشنبه پر ورځ وویل چې د اوکراین عسکر د هیواد په شمال ختیځ کې له بهرنیو کرایي جګړه مارانو سره په جګړه بوختي. د ولادیمیر زلنسکي په وینا دا جګړه ماران له بیلابیلو هیوادونو لکه پاکستان، چین او د افریقا له جنوب برخو ورغلي دي. د اوکراین ولسمشر تر دې مخکې هم مسکو تورن کړی و چې د اوکراین پر ضد جګړه کې د چینایي جګړه مارانو ګمارنه کوي، خو پکینګ دا تورونه رد کړي دي. روټرز څرګندوي چې ښاغلی زلنسکي د اوکراین په شمال ختیځ کې په خارکیف کې د جګړې له کرښې څخه تر لیدو وروسته په ایکس کې ولیکل چې د دوی پوځیان د چین، تاجکستان، ازبکستان، پاکستان او د افریقایي هیوادونو د کرایي جګړه مارانو راپورونه ورکوي چې دا کسان به بې ځوابه پاتې نه شي. تمه ده چې د امریکا د متحده ایالاتونو د ولسمشر ځانګړی استازی سټیف ویتکوف سبا یا بل سبا روسیې ته ولاړ شي او هلته له روسي چارواکو سره د اوکراین د جګړې د ختمېدو په تړاو خبرې وکړي. ډونالډ ټرمپ پرون خبریالانو ته وویل چې ویتکوف به د چهارشنبه یا پنجشنبه پر ورځ روسیې ته ولاړ شي. دا سفر په داسې وخت کې ترسره کیږي چې ښاغلی ټرمپ روسیې ته تر راتلونکي جمعې مهلت ورکړی دی چې داسې یوه معامله دې وکړي چې ورسره د اوکراین درې نیم کلنه جګړه پای ته ورسیږي. د کرملین ویان دیمیتری پیسکوف پرون وویل چې دوی تل دې ته خوشحالیږي چې ښاغلی ویتکوف په مسکو کې وویني. د امریکا ولسمشر ویلي دي که مسکو د اګست تر 8 مینیټې د اوکراین د جګړې په تړاو یو تړون ونه کړي، بندیزونه به پرې ولګول شي او لوړې تعرفې به پرې وسه شي.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونۍ خبرونه.
سلامونه نیکه له احترامات مې قبول کړي. قدرمنو خوږو زده کوونکو تاسو ټول ته شرع خلاص وایم. د نن ورځې درسي موضوع ته لمنده يم چې تاسو ټول درنو خوږو زده کوونکو بر تر وغو جوړو صحتمند او سړي او د صحت جامې په پتن می درنو خوږو زده کوونکو زموږ تاسو د نن ورځې جغرافي مضمون اوم ټولګي لمړی لوستي. نه لمنده يم چې تاسو ټول درنو خوږو زده کوونکو د لوست تر پای پرې سره ملتیا وکړي او یو زده کړي. خوږو ګل لیست کوونکو مکه لدینې چې تاسو د نن ورځې لوست پای کوم تاسو ټول درنو زده کوونکو نه هله لرم چې مخې تاسو د درس د پیل کې ساعت تاسو ټول درنه زده کوونکي باید د خپل اووم ټولګي جغرافي مضمون کتاب له ځان سره ولري. هم چې نن تاسو کتاب او کتابچه باید له تاسو سره موجود اوسیږي تر څو د نن ورځې د لوست مهم نکات په خپل کتابچو کې له خپل ځان سره نوٹ کړئ. خو جوړ غوړی زده کوونکو راځو تاسو د لوست پر لور باندې زموږ تاسو د نن ورځې لومړی لوست جغرافي مفاهیم او اصطلاحات دي. کتاب صفحه له درې څخه پیل به تر لسمې صفحې پورې. خوږو قدرمنو زده کوونکو زموږ تاسو د نن ورځې درسي اهداف یا هم هغه مهم موضوعګانې چې نن ورځ به موږ تاسو باندې بحث ولرو عبارت دی له لومړی جغرافي مفاهیم او اصطلاحات، دویم د جغرافي ګټې، دریم آیا ځمکه کوروي شکل لري؟ څلورم د استوا کرښه او اقلیمي سیمې. دا هغه څلور مهمې موضوعګانې دي چې نن به موږ او تاسو باندې بحث ولرو او اړوند به یې بشپړ معلومات ترلاسه کړو. نو درنو زده کوونکو ستاسو د ټولو د توجه په هیله خوږ او قدرمنو زده کوونکو د لوست د پیل په شیبو کې لومړی موږ او تاسو جغرافي مفاهیم او اصطلاحات ولو. موږ او تاسو د جغرافي د علم سره آشنایي پیدا کړو چې جغرافي علم کوم ډول علم دی او ولې موږ او تاسو باید د جغرافي علم زده کړو. د جغرافي د علم په واسطه موږ او تاسو ستاسو زده کړو. راځو درنو خوږ زده کوونکو لومړی د جغرافي د علم تعریف ولو. ولو چې جغرافي هغه علم دی چې د انسان او د طبيعي چاپريال متقابل اغیزې تر څېړنې لاندې نیسي. یا هم په بل عبارت درنو زده کوونکو موږ او تاسو کولای شو جغرافي علم په دې ډول سره تعریف کړو. جغرافي د دوه یوناني کلمو څخه اخیستل شوی دی چې جو معنی ځمکه، رافیا معنی علم. یا هم جغرافي هغه علم دی چې د انسان او طبيعي چاپريال متقابل اغیزې تر څېړنې لاندې نیسي. داسې ویلی شو درنو خوږ زده کوونکو چې جغرافي د نړۍ د شودلو هنداره ده کوم چې د ځمکې او کائناتو په ټولو برخو کې موږ او تاسو معلومات راکبي چې د دې په واسطه سره موږ او تاسو کولای شو نه یوازې دا چې د خپل هیواد په حق معلومات ترلاسه کړو بلکې موږ او تاسو کولای شو د ځمکې او کائناتو په ټولو برخو کې کوم چې موږ او تاسو یې حتی تصور هم نه وي کړی د هغه په باره کې موږ او تاسو ته د جغرافي علم په واسطه سره معلومات پیدا کیږي. هم چې نن درنو خوږ زده کوونکو کچې موږ او تاسو خپل ټولنیز ژوند ته متوجي وو ډیر زیات شمیر داسې کسان شته چې هغوی د خپل ژوند ټولنیز اړتیاوي د مالداری کرنې همچنان د تولیدي توکو تجارت او د سنور برخو لالارې څخه مخې ته وړي او زیات شمیر کسان خپل د ژوند ورځنیزي اړتیاوي په مستقیم ډول او زیات شمیر په غیر مستقیم ډول سره خپل د ژوند ورځنیزي اړتیاوي پر کوي. هغه کسان چې موږ او تاسو دې ته متوجي وو سیرو هغه کسان چې په دشت او صحراګانو کې استوګنې کوي خو جو ګلالیز د کوونکو د دغو کسانو اقتصاد چې وي عموما په مالداری باندې متکین هم ولاړ وي او د دې د ژوند کولو طریقه چې ډیره زیاته کوچی د کوچانو ژوند ته ورته ده. دوی د یو ځای څخه بل ځای ته کډه کوي کله چې په کومو سیمو کې دی ژوند کولای شي په هغو سیمو کې دی بل ځان د کوم ځایونو کې چې د دې کوم څاروي چې دي کوم حیوانات چې دي د هغوی لپاره ښه خواړه او زمینه برابروي په هغو ساحو کې دی ژوند کوي او هلته دی خپل استوګنې ځای ځانونو ته برابروي. او همدارنګه هغه کسان چې د سمندرونو پر غاړه باندې استوګن دي د دوی دایمي کورونه او اقتصاد چې دي پر کرنه د کبانو په ښکار او په ځینو ځایونو کې د بیړۍ پر چلولو باندې متکن یې هم ولاړ دي. یعنی د دوی د ژوند کولو طریقه چې ده د دې اقتصاد پرمختګ چې دی د دې ژوند ورځنی سي اړتیاوي چې دی څنګه پر کوي همیشه د دې د ژوند اړتیاوي چې پر د کرنې لاله څخه دی پر کوي یا هم د کبانو په ښکار کولو سره تر سره کوي یا هم د بیړۍ په چلولو سره دی د خپل ژوند ورځنی سي اړتیاوي سره تر سره کوي. نو درنو زده کوونکو هله من دیم چې تاسو په دې باندې پوسیوی یاست چې جغرافي علم څه ته ویل کیږي. اوس هم درنو زده کوونکو راځو دې ته راګرځو چې د جغرافي علم ګټې څه دي. شاید تاسو په ذهن کې تر راوګرځئ چې ولې موږ تاسو د جغرافي د علم زده کړو کو د جغرافي علم موږ تاسو ته څه ګټه رسي. درنو خوږ زده کوونکو کچیر موږ تاسو خپل ژوند ته پام لرنه وکړو موږ تاسو یوازې او یوازې په خپل ژوند کې موږ تاسو خپل کلی خپل شهر او هیواد په حق له کوم ځایونه کې چې موږ تاسو استو کو د هغو په حق له معلومات لرو خو مګر هغه نور شارونه او هیوادونه هم چې نن د ځمکې د کوریل المریض نظام سیاري هغه کائنات چې الله تعالی په خپل خلقت کې پیدا کړی دي د هغو په باره کې مراته سو پښپړ معلومات نه لرو. وخت او دغه کوم امکانات چې دي دا ډیر زیات محدود دي چې هر ځای ته لاړ شو د هغو په حق له معلومات موږ تاسو ته یوازې او یوازې د جغرافي د علم په واسطه سره ترلاسه کولای شو. یعنی یوازې علم چې دي هغه د جغرافي علم دي کوم چې موږ تاسو ته نه یوازې دا چې زموږ تاسو د خپل هیواد د خپل شهر په حق له معلومات راکړي بلکې د دې ترڅنګ د ټولې نړۍ د ټولو شهرونو د ټولو هیوادونو د ځمکې د کوریر د المریض نظامونو او د سنور موضوعګانې چې زموږ تاسو په ذهن کې د هغوی په اړه کې معلومات راکړي. نو کلنګ او خلاصن ډول سره وایي موږ تاسو وایي جغرافي هغه علم دی کوم چې د انسان او طبيعي چاپريال ترمنځ متقابل اغیزې تر څېړنې لاندې نیسي. خوږه ګلالیز د کوونکو اوس هم د لوست په دې برخه کې موږ تاسو د ځمکې د کوري شکل په حق له بحث لرو. ولو چې آیا ځمکه کوروي شکل لري او کنه، شاید ممکن تاسو په ذهن کې کله داسې سوال وګرځي چې آیا ځمکه کوروي شکل لري او کنه. ځمکه چې د خپل درنو زده کوونکو ځمکه د المریض نظام له سیارو له جملو څخه ده چې کابو کوروي شکل لري. تاسو ټول خو پوهیږئ المریض نظام سیارې نه دانی دي چې د دوه نو د نورو سیارو له جملو څخه یو هم خپل ځمکه ده چې کابو یې هم تقریبا کوروي شکل لري. او د هغو دقیقو سیرونو پر اساس کوم چې ساینس پوهانو سرته رسولی دي د ځمکې قطبونه لږ ننوتي او د استوا په برخه کې لږ وتلي دي. نو په دې اساس سره موږ او تاسو نسو ویلی چې ځمکه یو بشپړه کروي شکل دی، بلکې موږ داسې ویلی شو چې ځمکه یو نامنظمي کروي شکل لري، یو نامنظمه دی، یعنی منظم کروي شکل نه دی، منظمه ګرده دایره نه ده، یا هم منظمه ګرده کره نه ده. نو دلته موږ او تاسو داسې ویلی شو چې ځمکه یو بشپړه کروي شکل نه دی، بلکې یو نامنظمي کروي شکل په څیر سره موږ او تاسو تعریفولی شو، ځکه چې د ځمکې استوایي قطر یې د قطبي قطر په پرتله 21 کیلومتره اوږد دی، یعنی استوایي قطر د قطبي قطر په پرتله سره 21 متره اوږدوالی لري. هوژو درنو زده کوونکو، همدارنګه لکه څرنګه چې موږ او تاسو پوهیږو، ځمکه په خپل جوړښت کې ډیر زیات شمیر لوړې ژورې سمندرونه، سمندرګي، جهیلونه، خلیجونه او داسې نور زیات شمیر برخې لري چې د هغو په باره کې به ان شاء الله موږ او تاسو په راتلونکي درسونو کې معلومات ترلاسه کړو. خو په دې لوست کې موږ او تاسو د ځمکې تر ټولو لوړه او تر ټولو بهترینه چې تر ټولو لوړه څوکه ده، د هغې په باره کې معلومات ترلاسه کړو. د ځمکې تر ټولو لوړه څوکه چې د درنو خوږو زده کوونکو د اریویس څوکې په نامه سره یادیږي، چې د اسیا د لویې وچې د همالیا په غرونو کې د هند په شمال کې موقعیت لري، او دغه لوړه څوکه د سمندر له سطحې څخه 8,838 متره لوړوالی لري. هم چینان درنو خوږو زده کوونکو، د ځمکې تر ټولو ژوره برخه چې ده د چین په سویل ختیځ کې د آرام سمندر، آرام سمندر چې دی په دې کې د 1,022 متره د سمندر له سطحې څخه ټیټه پرته ده، کوم چې د مالاریا د ماریانا ګوادل په نامه سره یادیږي، یعنی تر ټولو لوړه څوکه چې د هغه خپل د اریویس څوکې په نامه سره یادیږي، او تر ټولو زیاته ټیټه څوکه چې د ځمکې د سطحې څخه ډېره زیاته ټیټه پرته ده، هغه په خپله د ماریانا ګوادل په نامه سره یادیږي. که چیرې تاسو ټول درنه زده کوونکي په کتاب کې دغه کوم شکل ته متوجه اوسئ، تاسو کولی شئ د دغه ځمکې د کروي شکل کومه نقشه چې ده د دغه لار څخه تاسو کولی شئ د ځمکې تر ټولو لوړه څوکه او تر ټولو ټیټه څوکه پیدا کړئ. خوژو درنو زده کوونکو، همدارنګه د نن ورځې په لوست کې استوا کشه او اقلیمي سیمې ولولو چې استوا کشه څه ته وایي او د استوا کشه څخه زموږ تاسو هدف څه دی. خوژو درنو زده کوونکو، په لن او اسانه ډول سره تعریف وو چې استوا کشه څه ته وایي. استوا کشه په خپل لوی پرځ دایره ده چې د ځمکې کره په دوو مساوي یا هم برابرو برخو باندې ویشل ده، او د طول البلد پر دایرو او محور باندې عمود پرته ده، یا هم عمود ده. او دا ځمکه تکشیر تاسو دغه د کتاب شکل ته متوجه وو سیږي. موږ یو کوروي شکل لرو چې په دغه کوروي شکل کې په عمود ډول سره کوم خط چې دی دغه ځمکه په دوو برابرو برخو باندې تقسیم کړی ده، چې یوې برخې ته موږ او تاسو شمالي نیمه کره وایي، او بلې برخې ته موږ او تاسو جنوبي نیمه کره وایي. همچنان تاسو په شکل کې د سرطان خط لیدلی شئ، او همچنان د دې تر څنګ د جدي خط تاسو لیدلی شئ. رازو خوږو زده کوونکو، د سرطان کرښه په باره کې معلومات ترلاسه کوو چې د سرطان کرښه کوم ډول کرښه ده. خوږو قدر منو زده کوونکو، د سرطان کرښه په خپل د اوري د لومړي نیټه څخه ورسته د لمر وړانګې په کرا شکل سره یا هم په ورو ورو ډول سره د شمالي ارض البلدونو پور لور باندې عمود لګیږي. کله چې دغه وړانګې عمود ډول سره واري د سپلې تر څو چې د سرطان په لومړي نیټه باندې د شمالي ارض البلدونو دغه 23 درجه باندې عمود دغه وړانګې ولګیږي، نو لدې بل څخه دغه ارض البلدونه د سرطان د دایرې یا هم د ټراپیک اف کینسر په نامه سره یاد شوی دی. او په دې وخت کې د شمالي نیمې کرې دوبی یا هم د دوبی لمریز انقلاب رامنځته کړ. کله چې دا وړانګې پر ارض البلدونه باندې واری دي، نو په دا وخت کې په شمالي نیمې کرې کې دوبی رامنځته کیږي چې دغه په خپل د دوبی لمریز انقلاب په نامه سره یاد شي. هم چې نن درنو خوږو زده کوونکو، د جدي کرښه په حق له معلومات ول. د جدي کرښه عموما د تلي لومړي نیټه څخه ورسته د لمر وړانګې د استوا په دایره باندې د جنوب پر لور باندې عمود لګیږي، یعنی کله چې د جدي لومړي نیټه پیل شي، د دې څخه ورسته د لمر وړانګې د استوا د دایره پر جنوب پر لور باندې د جنوب یا هم لویدیځ پر لور باندې چشکیږي، دغه وړانګې واریدیږي، تر څو د جدي په لومړي نیټه د جنوب ارض البلدونه 1/2 درجه باندې عمود ولګیږي. نو له دې کبله څخه دا ارض البلدونه د جدي د دایرې یا هم د ټرافیک اف کیپریکون په نامه سره یادې شوې دي، او د جنوبي نیمې کرې دوبی وي. نو په دا وخت کې په جنوبي نیمې کرې کې چې شمه استکیږي، دوبی رامنځته کیږي، او د جدي له لومړي نیټه څخه ورسته د لمر وړانګې بیرته د استوا خواته حرکت کوي، یعنی بیرته د چش کیږي خپل حالت ته تغیر ورکوي. نو د درې میاشتو په اوږدو کې، یعنی د وری د لومړۍ څخه بیا د استوا پر کښه باندې د چش کیږي اومد لګیږي، په اومد ډول سره دی دغه وړانګې ورېدوي. هم چنان درنو خوږو زده کوونکو، موږ ستاسو نن ورځ لوست کې د مدرین سیمې په حق له لولو. درنو خوږو زده کوونکو، دا ډیر ساده او اسانه دي. تاسو همیشه د یو خبره په خپل ذهن کې په یاد وساتئ، د جلی او د سرطان